مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تاسو مشال ریډیو اورئ د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې ګړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړی برخه دي. تاسو د ګړی په اخري دیارلس منټو کې د سولې په لور خبرونه اوریدلی شئ. هیله ده چې تاسو تر هغه وخته پورې راسره اوسئ. خو د خبرونې په سر کې به خبرونه له انیسا اجمل څخه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو کړنو له سره غور وکړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې به 14 نه تنه وشلې دي او د ریپورټونو له مخې د شام په حلب ښار کې د روس دایي د شام اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پرون اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی، نو باید چې پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي.
اوس ښکاري دا څه لکه چې مونږ بالکل یوازې او د سارک نه تاسو بالکل پته ولګېده چې هندوستان او بوټان او بنګلادیش او افغانستان دا په یو وخت اوس باید وخت داسې چې پاکستان دا ټول سیاسي لیډران وغواړي که د پاکستان اندروني پالیسۍ دي او که د پاکستان خارجه پالیسي ده چې څنګه د دې اثرې نه پیژنو.
اسفندیار ولی خان په افغانستان کې د میشتو قبایلي سیمو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه ویل چې باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د کډوالو په زور د وستلو نه ډډه وکړي. د هند پولي ته نږدې د پاکستان په یو ښارګوټي کې پرون په زرګونه کسان د بیرغ د راښکته کولو او د مراسمو پر مهال له هیواد سره د مینې خودو په مخه راغونډ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې په کشمیر کې په مبینه توګه د ډسبندۍ سرغړونو په سر د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی. د رپورټونو له مخې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر د تاوتریخوالي له وجې په واګه کې د تیرې ورځې د بیرغ راښکته کولو مراسم زیاته معنی لري. په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ د 14 کلن اوربند په اړه دواړه هیوادونه پر یو بل د سرغړونو تورونه پورې کوي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په لشکرګاه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې 9 عام وګړي وژل شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې پرونه ویلي چې دا عام وګړي د شنبه په ورځ له مارجې نه لشکرګاه ته روانو چې په لاره کې ورباندې 14 وشوه. د بیان له مخې په وژل شوو کې 2 ښځې، 3 سړي او 4 ماشومان شامل دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې پیښې تر شا وسلوال طالبان لاس لري، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه والی وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوې حمله کې د 500 سرتیرو او د یو پولیس د وشل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو 2 ورځو بشپړېږي. پرونه آصف ننګ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلبلک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د جګړو خبرونه دي. د فراه والی همداراز ویل چې په باکوا کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې د طالبانو د یو مشر ملاسمی کشمیری په مشرۍ 19 بهرني طالبان وشل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د بروسس غونډې لپاره یې وروستۍ تیاریانې هم بشپړ شوي دي. پرون د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل افغان پلاوی به له یو جامع پلان سره د اکتوبر په 14 او 15 د بروسس په کانفرنس کې برخه واخلي.
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوی ده. هغه وزارت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه افغان حکومت د دغه وزارت په نظر کې نیولو سره لازم آمادګي نیولې ده. هغه فعالیتونه چې موږ یې رو میاشتو کې کړی دي هغه به نړیوال په دې خانه کې چې موږ سره نوې د همکارۍ ژمنې وکړي.
د جاوید فیصل په خبره د اکتوبر په 14 او 15 ما د بروسلز په کانفرنس کې سباندي او یا هیوادونو له 10 زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 کال پورې افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. په افغانستان کې نیټو امریکایي سوکونو عمومي کمانډان ویلي باید د اداري فساد پر سي د مبارزې لپاره افغان پولیس لا غختل شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا خبره تیر ورځ جنرال جان نیکولسن د کورونو چارو له وزیر تاج محمد سره په یوې لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته تیار دي. د بیان له مخې د کورونو چارو وزیر د بهرنیو پوځیانو د مرستو ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د شام په حلب ښار کې د روسي جنگي الوتکو او د غي د شام حکومتي اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. د په داسې حال کې ده چې یاغیانو د بشري مرستو کارکونکي په روس او د غي د شام حکومتي اتحادیانو باندې د حلب د یو مهمه روغتون د ړنګولو او د لږ تر لږه دوو مریضانو د وژنې تور پورې کوي. په عین حال کې روس خبرداری ورکړی دی چې امریکا دې د شام په حکومتي ځواکونو بریدونه نه کوي، ځکه چې دا نه یوازې په شام بلکې په ټوله سیمه کې خرابې نتیجې رامنځته کولی شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د خبرداري هم ورکړه چې په شام کې له رژیم بدلولو سره یو خلا هم پیدا کېدای شي چې ډېر زر یې وسلوالې ډلې ډکولی شي. د ترکیې ولسمشر د دای هواد په پارلیمان کې د یو تقریر پر مهال په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په دې اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریز روښانه کړي او اروپایي اتحادیه د کډوالو د تک کمول لپاره د مرستې په بدل کې د ترکیې وګړو ته د ویزې بغیر د سفر په اړه خپل ژمنه په هم دې میاشت کې پوره کړي. رجب طیب اردغان پرون د پارلیمان غونډې په لومړۍ برخه کې وویل که چېرته اروپایي ټولنه ترکیې ته پوره غړیتوب ورکوي نو دوی ورته تیار دي. د ترکیې مشر اروپایي اتحادیه تورن کړه چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ممکنه غړیتوب په مخه د لومړیو خبرو راهیسې د دای هواد شاوخوا 80 میلیونه وګړي 350 کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر په انتظار ساتلی دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه مول انیسا اجمل څخه اوریدل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي چې پاکستان د خپلو خرابو پالیسیو له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی نو په کار د بدلی کې
کوم دې کله چې یو چې راځي موږ حل شو چې یو غونډې ته څنګه دې تیار کړم سره دې پدې شي زما کور په هر اته باندې نو کې تیار
لو. وزیرستان د پوزي عملیاتو په وخت خو سکړ شوی خلک وایي د پاکستان حکومت دې د دوی د سنولو وادي پوره کړي.
موږ د پاکستان دا خواهش لرو د دې بیمورون ها د دې زنانا ها د دې مردا ها په عزت سره خپل وطن ته ورسیږي، کاډ وطن ته روان دي، په دې باندې ټول لارې باندې.
د سولې پر لور خبرونه کې په دې خبرې شوې چې پښتنو سیمو کې جګړې څنګه ختمېدلې شي.
د سیمایي هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دی. چوشي
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او مرکې هم لرو موږ سره اوسه. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هګنتي وړاندې کی. لومړی رپورت ورزو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پاکستان د خپلو خرابو پالیسي ولوجي په نړۍ کې یوازې شوې ده. دغه په وینا په کار ده چې اسلام آباد د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي او ځان په سفارتي توګه له یوازې کولو وژغوري. نوموړی مشال ریډیو سره پرون په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان کې د پښتنو د شناختی کارډونو په مسله دوی د مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي. هغه همدارس د اسلام آباد او کابل د اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي چې ګلای سپیر رپورټ جوړ کړی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د سارک سازمان غونډه کې د هندوستان او نورو هیوادونو د ګډون نه کولو پریکړه نه ښکاره شوه چې پاکستان په سیمه کې یوازې شوې دي، نو باید خپل بهرنۍ او کورونو چارو پالیسۍ کې بدلون راولي او په دې مخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړي په دې اړه ویل
ہندوستان اور بھوٹان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کا پہلے بڑا نما تھی کہ اس بہت وقت ہے جو پاکستان کا پور سیاسی جوڑان روگوالی اور کرا پاکستان اندرونی پالیسی تھی اور کرا پاکستان خارج پالیسی کا کتنی جو بڑے اثر ہے نا پہلو کی جو کم دے کر لچی ہوئی کی راگا منگا حل شو جیو کا گنڈی دے کرنے دے تیار کی منسرا دے پہلے اس کی جمع پور تو ہر آپ لوگ باندھے نیتی تیار ہو
اسفندیار ولی خان له افغانستان سره د پاکستان د پیچلو اړیکو په اړه ویل چې په خوا هم قام پرس ګوندونو مشرانو یو هڅه کړې وه چې افغان ولس مشري خبره تر اوسه تیار کړې وو. د ویل چې دوی اوس هم تیار دي خو چې ورته اختیار هم ورکړل شي. نو موړي په دې اړه زیاته کړه
خبر ہو کہ
دا عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو د شناختی کارډونو د تصدیق د مسلې په اړه ویل چې په دې معاملې ټول قام پرست ګوندونه یو دریز لري او په دې لړ کې مرکزی حکومت سره په تماس کې دي. نو موړ ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې افغان ټکي ست وای او هم دغه غلط فهمي لوجي پښتانه ځپل کیږي.
افغانستان وایا تب تعلق فارم نہ کرتے ما بل راځي ته چې دا په پاکستان کې دا ډېر ښه لپاره ده خو دا افغاني لپاره ده نو چې په نوم کې دا څه چې وایي چې موږ افغانان یو موږ افغانان یو خو څه څه شو نو موږ کوو چې اپاس افغانان په ټول دنیا کې اپاس چې کوم یو پښتون دی هر پښتون کې دی افغان دی هر افغان پښتون دی علاوه کې دا بس یو څه نه حقیقت کې نه ما قوم افغان دی فارم کې
له کبالي سمونه د بیکور شو او په افغانستان کې مشتو کډوالو په اړه اسفندیار ولی خان ویل چې په زور د شړلو ندی ډډ وکړل شي خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لپاره دا چې د کډوالو لپاره اسانتیا وی برابر کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر سخت را باری مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم له وزیرستان تاسو رپورټ دراورو د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې نږدې خوست اتللي خلک وایي چې د پاکستان حکومت اعلان کړو چې د جولای په میاشت کې به خپل سیمو ته ستنۍ خود دوی په خبره تر اوسه داسې ونه شول. دوی کې زینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت دې هغه لارې خلاصې کړي چې خوست د وزیرستان سره نخلی تر څو دوی واپس خپل کلو ته لاړ شي. د دې کسانو شمیر خواوشا یو لک دی. سیلاب مسعود په ریپورټ جوړ کړی.
د د وزیرستان اغا مسعود داوړ او وزیر کا بایلیون چکم د پوځي عملیاتو په وجه دا وخت د افغانستان په سیمه خوشت ګلون کمپ کې د کډوالۍ ژوند تیروي ویایي چې لارې را پسې بند سخت تغییر یو د میژه په بدلی څوک ها غوږ نه ګروي او نه اغا لفظونه پوره کېږي چکم د میژه سره چارواکیو کړي دي په دغه باره کې د ملک سلیم خان داوړ خبرې وار
پاکستان حکومت لاؤ جی سر وکڑو کسی تو غلام خان کو یار پتا تاریخ مندر سے اس دشنا آسمان لند پرتدی جنگ والی دی تیرا سن نسا نیز دا 21 کی دیا پر دریا مندے اے حال کے وہ حال مندے لز رحم مو کو دا حال کے تدا لیا دے غلام خان پوشا طریقہ پر ایجاد مندے خلوص کو
دے ملک کو مردی وزیر خبر ہوتا ہوں غوج ون سے
نیز دے دای سر فکین دلگا وقت لا میں سے مقصد دے رکو دے وہ میں استے سلام تاریخ تو اس کا جی کی مدو کارڈ شرکا تلویر مطلب نیمش پیسلا اوس واچے گاڑی بہ تستا خود شو چکین نام کی پسٹن پیڈ گاڑی دی کو سرا چکین گاڑی کرا دا بہ در کوی اور ریجسٹریشن دا گا بہ در کوی کیم کا سون چکین پکین کا خواش نہیں پتہ کلا کا کیم تنا کی آواز دری پدیش بنے رہی سرا ریشیا کا کلا تے مرو اٹ یو تاری بل پر نن جنم نی ہستے در شام پر ایک تائی دی نیمش مسئلہ بچا کر کو مسئلہ حل کی
سید ولی مسعود زیاتوی چ جنگ ز پلی دے کڈوالے جوان تر پوزے پر روستلو یو دے برتا تک لارے دے زر کی رات سے کڑائی شی
جنوبی او دے شمالی خال کی دیر مشکلات تیر کڑل دیر سا خوزا پر شول کورونا پات شول باغونا پات شول موج دے پاکستان ادا خواہش لارو دے دے بی مورون ہا دے دے زنانا ہا دے دے مردا ہا پیزاد سر خپل وطن تا ورسی جی کاڑے وطن تا روان دی پدے بنے ٹول لارے باندی دا خواہش بیا دین لارو دے وزیرستان پ خال تا دے رحم کو سلائی دے لارے دا ویر کو چے دے پ خپل کورونا تا پر امن طریقہ ورسی دے
دغو کا بالیانو جگ میں چ د سیمنا د سینټ نمائنده محمد صالح شاه قریشی تا ورا سوا هغه ویل
چې وادي مراکی کړی دی دا په کوردو کې دا خبره د حکومت سره په تسلسل سره وشي او دا خلک خپل کوری ته په خیر او پاکت سره واپس یارې چې څومره باندې دا یارې دا ورته خلوص کی دا مرغون دي چې په ورو شي په دغه یارې بندور دي دا خلکو صاحبوي کنه بل ارز دور دي چې بل ارز په ټیک سرګر والی خو نه دا په ټیک سرګر دا خپل خلک واپس تا خپل کلی تا خپل کور تا خپل خور تا واپس وای مز دې دې ځاغ را سواله نه دی بیا غرا سي بیا غرا سي
د خوست ګلون کم کډوالو قبایلانو دا هم وویل چې د پاکستان حکمرانون دې میجا ور خپل کی یا دې جواب را کی چې ځان تا څ خپل بندوبست وکو سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغا مڑی مراغ دا وہ سمال تا دوم را پراتری
ولی ظلم چوی جو ولی زیادہ چوی جو
خارت رہ کر بدرنگ زکر چی داغا مینہ لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تون تا کینی طول تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګیا سوریدونکو د سولې پر لور نننې خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځ چې د سپتمبر 28 تاریخ دی په هغه باندې خبرې شوې دي او په دې باندې هم بحث شوی چې زموږ په سیمو کې څنګه جګړې د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي خو اوس بیرته خپل رپورټونو ته راګرځو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګډولو وروسته به ځینې پاکستاني ادارو او مشرانو ته خپل اختیارات پرېښودل وي مقالې وړاندې لیکلي چې که سفیران وزارت ته بخنه غواړم مقالې وړاندې لیکلي چې که سفیران وزارت ته په 2015 او 2016 مالي کال کې د پرمختیا لپاره 19.5 ارب روپۍ بجټ ورکړل شوی و چې اصلا د فاټا د پرمختیا لپاره و خو که چېرته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شي نو سفیران وزارت به په وفاقي کچه یوازنی وزارت وي چې بغیر د پرمختیایي فنډه به کار کوي انیسا اجمل د دې مقالې غټ ټکی درته وایي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کې په پاکستان کې داسې ګڼ شمیر ادارې دي چې ورتبه د قبایلی سیمو د پرمختیا او د هواد نورو برخو په سیر جوړول لپاره خپل اختیارات پرې خودلوي. مقاله لیکي داین د 2023 د فیتر مخه د پاکستان ولسمشر د فاټا او پاټا سره تړلې د قانون سازه په برخه کې اختیارات لري. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې په رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې که چیرته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوي، نو د ولسمشر د قانون سازه اختیارات به پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتقل کولی شي. مقاله لیکي د خیبر پختونخوا گورنر بیا د فاټا د انتظامی چارو په لړ کې د ولسمشر د یو استازي په توګه کار کوي. د مقالې په خبره د قبایلی سیمو د قانون سازه او انتظامی په برخه کې د خیبر پختونخوا گورنر د یادی صوبې په ګډون د نورو صوبو د وزیرالګانو په مقابله کې زیاتې انتظامی چارې په لاس کې لري. د خیبر پختونخوا گورنر به د قبایلی سیمو د انتظامی چارو په برخه کې خپل اختیارات د یادی صوبې وزیرالا ته انتقال کړي. مقاله د پاکستان د برتانیې او هند تر واک لاندې پاتې شوو ریاستونو او سرحدي سیمو یا سیفران لپاره د وفاقي وزارت په اړه لیکي. دغه وزارت د ریاستونو، قبایلي او سرحدي سیمو د انتظام لپاره جوړ شوی و. په دې کې د هند او برتانیې تر واک لاندې پاتې شوي ځینې ریاستونه د وړاندې نه له پاکستان سره یو ځای کړل شوي دي. د مقالې په خبره دا مهال یوازې قبایلی سیمې داسې دي چې د سیفران وزارت د موجودګۍ لپاره دلیل جوړوي. د سیفران وزارت ته په 2015 او 2016 مالی کال کې د پرمختیا لپاره ټول 19.5 اربه روپۍ بجټ ورکړل شوی و چې اصلا د فاټا د پرمختیا لپاره و. مقاله لیکي که چېرته قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوې، نو د سیفران وزارت به په وفاقي کچه یوازنی بغیر د پرمختیایي فنډ څخه کارکوونکي وزارت پاتې شي. روسپانه لیکي په سیفران وزارت کې شاوخوا 9.6 کسان کار کوي او د 2015-2016 کال د بجټ په حواله د سیفران د سیکرټریټ عملی د تنخواګانو لپاره بجټ 6.9 میلیونه جوړیږي. مقاله پښتني کولو سره لیکي چې آیا د قبایلی سیمو پرمختیایي بجټ د خزانه محکمې نه فاټا سیکرټریټ ته د لیږلو لپاره د دومره ډیرو کارکونکو ضرورت شته. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا وزیرالا وړاندیز کړی و چې باید د 2013 کال په عام انتخاباتو کې قبایلی سیمو ته هم صوبایي نمایندګي ورکړل شي. مقاله لیکي د فاټا استازي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کیناستو وروستو باید دې پریکړې ته پرېښودل شي چې هغوی په خپله سیمه کې کوم قوانین غواړي. مقاله لیکي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه ډیری دا پښتني راپورته کیږي چې آیا د یادی صوبې حکومت د برخه کې توان لري او کنه. خو مقاله لیکي قبایلی سیمې د ټولنیزو اقتصادي وسایلو نه ډکې دي او د 9.5 کلونو نه د زیاتې مودې راهیسې انتظام تر وفاق لاندې دی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خپرونه تاسو د فیسبوک د لارې هم اوریدل شي. په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او غزینه زموږ خبرونې ټولې تاسې نه یوازې اوریدلی شئ بلکې د تصویرونه ویډیوګانې شته دی، هغه هم تاسې کتلی او نورو دوستانو سره شریکوی شي. په پېښور کې د قیمتي کاڼو کاریګر او د قیمتي کاڼو کاروباریان وایي د افغانستان د سرمایه کاران لخوا د کاڼو په بازار کې د پانګې د نه کولو په وجه د دې قیمتي کاڼو کاروبار ډیر سخت متاثر شوی دی. له همدې وجه د دوی په خبره چې د کاڼو دا کاروبار ډیر قیمته دی، ډیر ګران تمامیږي، نو په کار ده چې سرمایه کاری پکې وشي. ولم غوس په رپورټ را لګلې
د تیرو شلو کالونه د قیمتي کاڼو د سپا کولو یو کاریګر خانمولي وایي د افغان کډوالو په ضد د سختو کاروایانو له وجې اوس د افغانستان لوی کاروباریان په دې بازار کې سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي.
زیات کار په دې جیمز کې د افغانستان نه مالونه راځي، نو هغه بند شو او زکه چې دلته کم انوسترانو ناغي مالو ناغي کشمکش کې شو هغه وی چې را وځلته نه مالونه مونږه روډو رو نډو اسنه چې روډو دلته را ته بیا ګورنمنټ وی چې وزه تقریبا دروځي نه پدې مخ باندې کله د افغانانو دا مسله شروع شوې ده نو ماونه قتل چې سو کرا له وی چې شابه دا مال جوړ کا او دا هغه نه مخکې ودا و چې بس روزانه بډای دي دوا درې سلور پنځه کسان یا به نمبر لګیدلې و چې
خو بلې خواته د قیمتي کانو د ایکسپورټ کولو د اړتیا یو پخوانی مشر حاجی دوست محمد خان وایي اوس د خرابې امنیتي وزې له وجې بهراني خلک هم پیښور ته ناراضي نو په دې وجه هم د کانو کاروبار متاثر شوی دی
اوس فارن بیر راځي انډیا والا بیر خو سره سوال نه پیدا کی بیا نور انټرنیشنل یورپین کنټری نه بیر ډېر مشکل دی صرف هم سره د چاینا بیر دی دې په وجه باندې زموږ ایکسپورټ ډېر ډیکلاین شو او چې کوم زموږ ایکسپورټ 70-80 million US dollars در ځله 20 million تر راو
خو بیا د آل پاکستان کمرشل ایکسپورټرانو د اتحادیې مشر پرهان خان وایي په دې خراب امنیتی حالاتو کې هم دوی همت نه دی بیللې او اوس دوی په بهرني هیوادونو کې د پاکستان او افغانستان د درنګونو نه دراوتی قیمتي کانو نندرتونونه ترسره کوي
مخکې به فارنر دلته راتلل اوس زمونږ چې کم د دیزي کاروباریان دي هغه ټول انټرنیشنل ایگزیبیشنز کې د پاکستان طرف نه ځین نمائندګي کوي د پاکستان د امبیسډر په تور باندې کم منرلز دي کم کریسټلز او منرل سپیسیمنز راځي هغه ټول دنیا ته وړي او دنیا ته یو میسج ورکړي چې پاکستان کې د دنیا ټول نه بهترین جواهر شته دي
د پیښور د قیمتي کانو د بازار د اتحادیې د مشرانو په وینا د کانو سپاکولو نواخله تر ایکسپورت پوری په پیښور کې د 2000 نواخله تر 8000 پوری خلک د دې کاروبار سره علاقه لري ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه ایتیا ده پښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
دا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اور دې کوتا سیم مشال ریډیو اور یو سم تاسو یو مرکه وړاندې کو د افغانستان د هلمند ولایت والی وای دغه تا وسوال مخالفین کوشش کوي چې ترجمه مخ کې ځینې سیمې لاندې کې نو ځکه یې جګړې ډېرې کړې دي خو حیات الله حیات 13 شپه مشال ریډیو سر خبرو کې دا هم ویل چې طالبان به هیڅ کله دغه کار کې بریالي نشي نو موري سره زموږ همکار صفو الله ستانګزی مرکه کړې او په سر کې لشکرګا ته نږدې د جګړو د زیاتېدو او د افغان پوځیانو د ځوابي حملو په اړه پوښتنه وکړه
دښمن د اواخرو کې په هلمند کې ډېر زیات تحرکات پیل کړي دي تقریبا دوه ورځې کېږي بولان ته څیرمه د نادلي ولسوالۍ او مارجي ولسوالۍ په لارو باندې مختلفو ځایونو کې دوه جنگونه پیل کړي دي په دا دوه ورځو کې د امنیتي او دفاعي قوتونو لخوا نه کلکه دفاع شوې ده دغه سیمو پرون ورځ په عملیاتو کې دوه تقریبا 10 کسان له منځه لاړل او په نننۍ عملیاتو کې دوه 15 کسان چې حتی اوازه ده د دوه د سریک ته نه فار ول دالمن دلار دی دښمن د خپل بادارانو لپاره او د سیمې استخبارات لپاره چې دوی ګمارلې دي کوشش کوي چې د زمي د موسم در رسیدو نه مخکې او څلور سره ورني ولري ولزه د هلمند ټول ولسمه ته داد ورکوم چې ان شاء الله د دوه امنیتي او دفاعي قوتونه به وکولای شي چې هر ځای کې دښمن سرپورته کی هغه په سر وهي دغه فعلي جنگونه چې په کوم ځای کې روان دي هغه د څلورمې ناحیې نه حتی لرې دي د بولان ته څېرمه د نادلي او د مارجې لارې د ولسوالۍ قطه کې تاسفانه چې په دغه طول د دوه ورځو کې په سلګونو کورونه او کورنۍ دو بې کوره کړي دي د هغو د کورونه د مورچل او د موضع په شکل استفاده کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل وسلوال مخالفین په دې وخت کې په دې هڅه کې دي ژمي لپاره یو لاسته راوړنه ولري، په ځواب کې آیا قوي نورې هم زیاتیږي په هلمند کې، هغه موجود قوي نه په واقعیان په سمې توګه باندې استفاده کیږي که څنګه؟
بل هر وخت نه کافي آمادګي د دشمن په مقابل کې لرو، ځکه د دشمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي او د هلمند د لښکرګاه د خاریانو د اطمینان لپاره اضافي قوتونه قوماندوي ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل، هغه هم په مختلفو ځایو کې د دښمن د مقابلې لپاره ګمارل شوي دي.
په ځینو سیمو کې آیا د دې ضرورت شته چې نړیوال پوځیان هم له تاسو سره همکاري وکړي که څنګه؟
په هلمند کې معمول موږ خپل هوایي ځواک هم لرو، ولې په کې د دوی د بي پیلوټو طیارو په مرسته باندې هغه صورت نیسي راکټونه او یا بمباري د هوا د لارې نه، ولې تر هغه وخته پورې چې ښه مطمئن شوي نو د سیمه کې ملکي کسان نشته، نور څوک نشته دي، تر هغې وخته پورې هېڅکله موږ هوایي ځواک اجازه نه ورکوو چې دوی د بې ځایه بمباري وکړي او یا د خدای نه خواسته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړي. نو د منګر
بله مشخصا دغه د ډرون د حملو په اړه باندې، د بي پیلوټه حملو په اړه باندې، آیا په کومه سیمه کې اوس هم دوی فعال دي نه دي حملې کوي که څنګه؟
یو ورځ مخکې د نادلي ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د ډرون په واسطه باندې او همدارنګه د فارس ته باندې بمباری وشو چې پکې ډېر زیات دښمن ته تلفات واوښتل، حتی د دوی یو غټ قومندان هم پکې له منځه لاړ.
د هلمند والی حیات الله حیات سره مو مرکه اورېده. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته رسیدلی یو له انیسا اجمل د خبرونو لنډی زور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پرنه سندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی، نو باید چې پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وايي په لشکرګاه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې نه عام وګړي وشل شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې دا عام وګړي د شنبې په ورځ له مارچې نه لشکرګاه ته روان وو چې په لاره کې ورباندې چاودنه وشوه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې پیښې تر شا وسلوال طالبان لاس لري. د فراه والی وایي د افغان هوایي ځواکونو په یو حمله کې د 500 سرتیرو او د یو پولیس ته وشل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوه ورځو بشپړېږي. پرن آصف ننګ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلابلوک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د جګړو خبرونه دي. د افغانستان حکومت وایي د بروسلز غونډې لپاره وروستۍ تیاریاں هم بشپړې شوې دي. پرون د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویل افغان فلایوبل یو جامع پلان سره د اکتوبر په 14 او 15 د بروسلز په کانفرنس کې برخه واخلي. د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د شام په حلب ښار کې د روسي جنگي الوتکو د هغې د شام حکومتي اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې هغیانو د بشري مرستو کارکوونکي په روس او د هغې د شام حکومتي اتحادیانو باندې د حلب د یو مهمه روغتون د ړنګولو او د لږ تر لږه دوه مریضانو د وژنې تور پورې کوي. او د ترکیې ولسمشر د دای هواد په پارلیمان کې د یو تقریب پر مهال په اروپا اتحادیه غږ کړی چې په دغه اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. اروپایي اتحادیه د کډوالو د تګ کمولو لپاره د مرستې په بدل کې د ترکیې وګړو ته د ویزې بغیر د سفر په اړه خپله ژمنه په همدې میاشت کې پوره کړي.
اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې د ملک په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او ویل سمودی راسي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاج کوي او وایي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ دي ځان احتساب ته وړاندې کړي، ځکه چې په پاناما لیکس کې د بچو نمونه راغلي او دا د ملک سره درغلي ده. د ادارې په وینا هم دغه رنګ د حکومت غړي هم د عمران خان د دې تورونو ځوابونه ورکوي چې لکه بلې په ملک کې یو سیاسي کړکیچ په نظر راځي. ادریې زیاتوي یوازې پاکستان تحریک انصاف نه بلکې پاکستان پیپلز پارټي هم د نواز شریف د احتساب خبره کوي او نواز شریف وایي چې دوی هیڅ درغلي نه ده کړې. نو که دا خبره حقیقت وي او د وزیر اعظم کورنۍ له کرپشن پاک وي نو بیا یره د کومې خبرې ده؟ په کار دي چې ځان احتساب ته وړاندې کړي، هر سبا په ډاګه شي. ادریې اخري کې وایي په کار دي چې نواز شریف ځان له دې کړکیچ او خاموشۍ نه را بهر کړي او پارلیمان په اعتماد کې واخلي، او چې څه هم وي چې باید ولسته یې په ډاګه کړي چې د دې بحران خاتمه وشي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو غیر ملکي ټي وي سره مرکه کې ویلي چې له صوبې نه یې په زور افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږلی کېږي او په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان کډوالو د زورولو او د دې په زبردستۍ خپل ملک ته لیږلو جایزه که واغستی شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پولیس کوم کډوال زوروي، پی آر او کارډ لرونکي یا که غیر رجسٹر وي. خو د پولیسو رویه د رجسٹر کډوالو سره همخه نه ده، نو صوبایي حکومت له پکار دي چې نوټس تي واخلي. که پولیس غیر رجسٹر کډوال په زبردستۍ خپل ملک ته لیږي نو دا څه دومره بده خبره نه ده. ورځپاڼه اخري کې لیکي چې حکومت که د غیر ملکیانو لپاره څه قانون جوړ کړي نو پکار دي چې په هغې په صحیح طریقه عمل درآمد وکړي، نو دا شان به د هیڅ چا ګیله پاتې نه شي. د دې سره سره افغان کډوال لا هم پکار دي چې که په سیمه کې یې د امنیت وضعیت ښه وي نو په خپله خوښه دې خپل وطن ته لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو او ریوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه درورو. ای ایف پی خبری اژانس لیکلی د هندوستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیره ورځ بیا د ډزو تبادله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي د دې ادارې له مشر بان کی مون څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې خپل رول ولوبوي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې برطانیې ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړکې به افغانستان ته د 900 میلیونه پاونډ مالی مرسته ورکوي چې په روغتیا او تعلیمي برخو کې به مصرفیږي. د دوړو مقالو غټ ټکی درته اسرار مومند وایي.
ای پی خبری اجانس لیکي د هندوستان او پاکستان ترمنځ بیا پر داسې وخت د ډزو بدلون شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یادو دواړو اټومي هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي پر راوستو کې خپل د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. په 1947 کال کې د پاکستان او هندوستان تر جوړېدو وروسته په 13 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 لوی جنگونه چې 2 پکې د کشمیر پر سر شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې اکثریتي ټولنه یې مسلمانه ده په کې له 13 میاشتو راهیسې ناارامي زیاته شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحه لودهی وړ مشپه ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په ملاقات کې له نوموړي وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې په خپله څه رول ولوبوي. د بان کی مون ویاند تر ملاقات وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند دواړو غږ وکړ چې د لا ډېر ازغمه کار واخلي او د کړکیچ ختمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي باید دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوار کړي، او نوموړي په دې لړ کې د منځګړي رول لوبولو وړاندیز هم کړی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي برطانیا ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړ کې به افغانستان ته د 900 میلیونه پاونډه مالی مرستې ورکوي. دغه مرستې به په افغانستان کې پر روغتیا، تعلیم او امنیت لګول کیږي. دا مرستې چې مرستندویا ادارو یې هرکلی کړي پر راتلونکو 3 کلونو کې به په ځانګړې توګه له میرمنو او جینکو سره د مرستو په برخه کې لګول کیږي. د نړیوال پرمختګ سکرتر پریتی پټیل په انډیپینډنټ ورځپاڼه کې لیکي د دې مالی مرستو سره به نه یوازې په نړۍ کې مصیبتونه راکم شي بلکې له دې سره به برطانیا ته اهم ګټه ورسیږي، ځکه که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو افغانان به بیا په خطرناکو او غیرقانونه لارو برطانیا ته نه راځي. پر دې سربیره په تعلیم او صحت له لګښت سره به د ملګرو ملتونو هغه بیړنۍ خواسته هم مثبت ځواب میلاو شي چې پکې ویل شوي باید له هغو خلکو سره مرستې وشي او خوندي کړل شي چې په هیواد دننه بې کوره دي او په هغو ځایونو کې ماینونه پاک کړل شي چیرته چې خلک ژوند کوي. پټیل لیکي یورپ ته د راتلونکو کډوالو یوه غټه برخه افغانان دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو لګ ورسته وړاندې کوو. هله د چې تر هغه وخت پورې را سره ووسی خو وس تاسو ته لجلباد یو رپورت دراورو. په جلباد کې یو نوی اسپیټال جوړیږي چې مالی مرسته ورته سعودي عرب ورکړی دی. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه اسپیټال ځکه مهم دی چې ډیرو خلکو روغتیایي سہولتونو ته لاسرسي کې ستونزې درلودې چې د دې هسپتال په جوړېدو سره به دغه ستونزه حل شي. زموږ همکار باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ننګرهار په حوزوي روغتیایي کمپلیکس کې د فاطمه الزهرا په نوم د نسائی او ولادي وارد د بنسټ ډبره د افغانستان د روغتیا وزیر او د سعودي عربستان د سفیر په لاسونو کې خودل شو. د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د روغتون د بنسټ د ډبره د کې خودو پر مهال خبري اعلان سره په خبرو کې وویل
په امور شفاخانه نسائی ولادي فاطمه الزهرا په کومک عربستان سعودي
دی وای د فاطمه الزهرا د روغتون د جوړیدو چارې د سعودي عربستان مرسته پیل شوی او همدارنګ دی روغتیایی خونځی د جوړیدو چاره چې دا هم د سعودي عربستان په مرسته دی چې 15 میلیونه ډالر به پر لګښت راځي او پترس کې 25 بستري روغتونونه چې په شیرزاد او حصار کولوسوالیو کې به جوړیږي هر یو به د 600000 ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د افغانستان دولت به پر لګښت کوي د بنسټ ډبرې کې خودل شي.
ان شاء الله څنګه تدابیر گذاشته شو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د روغتیا له وزیر او د سعودي عربستان له سفیر نه مننه وکړه چې د مهم روغتیایی پروژو د پلی کېدو په خاطر ننګرهار ته تشریف راوړی دی.
د ساتامه د قدرمن وزیر صاحب نه مننه وکم چې نن خپل هم ننګرهار ته راغلی و ځان سره د سعودي عربستان سفیر هم ننګرهار ته راوستی و. دواړو سفر هدف په ننګرهار کې په مرکز ولسوالیو کې د پروژو تطبیق. تاسو ولیدل چې نن سهار موږ 15 میلیونه ډالرو په قیمت باندې یو پروژه افتتاح کړه چې هغه په حوزوي روختون کې چې وغټ کمپلیکس دی د سعودي عربستان له طریقې به تمویلېږي.
د سعودي عربستان سفیر مفسر بن عبدالرحمن الغاصب په خپل خبرو کې وویل چې دوی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په رسمي او غیر رسمي توګه خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
فی البدايه اود ان اؤكد على ان من سياسه الخارجيه لبلدي هي
دی وای تاسو ته اطمینان درکوم او په ټینګار سره وایم چې د سعودي عربستان خارجي پالیسي دا ده چې حرمیانو شریفیانو او په ټوله اسلامي نړۍ کې به د مسلمانانو خدمت کوي او همدارنګه د افغانستان په ټولو برخو کې خپل خاصه توجه لري هغه که په رسمي او غیر رسمي توګه وي. د یادولو ده چې د سعودي عربستان په مرسته او د افغانستان د دولتي بودیجې څخه په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت روغتیایي پروژې پلې شوې. د روغتیا چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د ګردو روغتون چې د پاکستان د دولت په مرسته یې ودانۍ جوړه شوې په نږدې راتلونکي کې تجهیز شي او د ګردو متخصص ډاکتران به پکې په کار وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. همدار اساسې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو پاڼې ته ورتګ په صورت کې اوریدل شي. د خپل ملګرو سره هم شریکوي شي. اوس د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور 19 خبرونه وړاندې کوو. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځلو په اهمیت خبر شوې دي او دې ته کتل شوې چې آیا زموږ په سیمه کې د مذاکراتو له لارې د جګړو ختمولو هیله کېدلی شي. راځي چې دا وره
د سولې پر لور
سلامونه، زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمه کې رواني جګړې څنګه ودرېدل شي.
د اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دي شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېږدي او د سولې لار خپله کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویبسایټ تر مخه دا مهال په نړۍ کې 450 جنګونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او مازوره شوي دي. همداراز په میلیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپل وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د ښې راتلونکي لپاره د جنګونو ودرول ډیر ضروری دي.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
مونږ په ټول نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړئ. د دنیا په بیلابیلو برخو کې جنگونه خلک بې کوره کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو بې احترامي کوي. نن مونږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1928 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسی په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې روسیو کې دا جګړې نور هم تیزی شوې دي. د کاست اف وار په نامو ویب سایټ لګلی چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 14000 کسانو ډیر وژل شوې دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې بعد خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
پیس می بی ایلوسیف بٹ اٹس ناٹ د میستری.
سوله کې دي شي مشکل وی خو مبهمه نه ده. مونږ د سوله په جرلو او ریخو خبر یو. مونږ سوله ته د رسیدو په لار هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندې ته نه وای. د سوله راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنۍ ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وای. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب
کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واوریدل، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلي دي. په میلیونونو نور مازوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنګونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوی خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان دي طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي لقدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تلون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپیڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه آسانه نه وه. په وروستیو میاشتو کې د سولې دغه هڅې په داسې وخت کې تیزې شوې او نهایي شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلی جنگ ډیر شدید و. د جنگ د شدت په وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دواړو خواوو د ټینګ عزم او تدبیر نمایندګي کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترکه وظیفه دا ده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاجه راوباسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنیو ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیز پخوا بل شوی، او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم.
د حزب اسلامی مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کیدی او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنگ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کیږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنگ او سولې پریکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنگیږي چې پردي اکمال کړي. جنگ یې له افغانانو سره دی. داسې جنگي تګلارې غوره کړې چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نو 999 افغانان طالبان او د رژیم نور مخالفین دي. په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورېونکو د بیلابیلو څېړنیزو ریپورټونو په حواله ویل کېدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوالې ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپېژنو. په وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار په ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار په ډېر وخت روان دی. دریم هغه دی کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده. اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازعي صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونه چې د هغې بعضې داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته که تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دی چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطحې نه چې ریاست کې دننه مثلا د افغان هیواد کې دننه افغان ریپبلیک کې دننه چې څومره ډلې دي که حکومتي ده که غیر حکومتي ده که عوامي ده که ولسي ده د اړین ترمنځ د خبرو اترو عمل او پاره کې مشترکات لټول د پدویم حواله باندې د سیمهیز هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خو ته به خلک دا وایي چې اوس مثلا هغه قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده ځکه یو دکان یې خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دکان ورسره بندېږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدی شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دکان خلاص دي د ډېر وخت نه دی کې څه شکل شته او په سیمه ییز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري نو پاکستان په دې حواله ډېر زیاتې یادېږي او ډېر ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېرې ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادېږي او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغه کې سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. ماته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو د غاړې نه د سیمه ییز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غني کوي او څنګه چې د سیمې باز نور خلک کوي یا ایران کوي یا په لږو ډېرو حوالو هند هم دا خبره کوي چې څنګه مونږ داسې وکړی شو چې دغه د جنگ نه چې کومه ګټه وټه ترلاسه کېږي د هغې نه زیاته ګټه یا د زیاتې ګټې امکان د اقتصاد د مارکیټ په حواله او یو بل سره د لارو خلاصولو په حواله وشي. که چېرته بیا په دې کې یو هیواد یا بل هیواد خندان اچي نو او په خپل یوازې پاتې کیږي. ما دا داسې ښکاري چې د پاکستان اشرافي تبه به هر حال پر روانو کارونو کې په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان د جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او بیا ریاست ته ډېرې لویې پېښې راپېښېږي او که نه څنګه چې دنیا روانه ده او څنګه چې د سیمې ریاستونه روان دي او هیوادونه روان دي چې د اقتصاد اشتراکات ولټوي، لارې ګودرې خلاصې کړي، مارکیټ ته توان ورکړي او دغه شان د پوهې عمل د ټکنالوژي عمل او د نور ملکونو هیوادونو ته د خلاصېدو عمل په مخ کې بوزي او دغه شان څنګ په څنګ ودرېږي د سیمې هیوادونو سره.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه و ختميږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکم، خوشاله اوسئ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.